دا مشال راډیو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبری غړی کې ز ګل آیاز او بشیر وخت ته هر کله وي. په پرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو لومړی وار به کو بشیر وخت چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نن عوامي نېشنل ګوندې به مظاهرې لارې له حکومت غوښتل چې د دوی سیاستوال دی خوندګي. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکي وایي چې په کراچۍ کې دوه کلونو راهیسې شروع کړي عملیات ډېر کامیاب دي، او د افغانستان چارواکي وایي چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا ژر شروع شي. د خبرونو تفصیل. نن عوامي نېشنل ګوند په خور کې و مظاهره وکړه. له حکومت غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې ودل شوی ځلی کونسلر حاجی ممتاز اورگزی قاتلین دی ونیول شي. د یاد ګوند یو مشر غړی ارباب طاهر نن مشال رډیو ته وویل
د نه وسوونه زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکو، او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو، او دا سلسله هم دغسې جاری ده. نو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي؟ هغه قوتونو خلاف چې دا کم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ په ورځ ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
نن د قومي وطن پارټۍ د کوز دیر تحصیل کونسلر محمد عمر د پولیسو په وینا په شخصي دښمنۍ کې وژل شوی، او پرون په کواډ کې د مسلم لیگ نون تحصیل کونسلر نصر الله هم په ډزو وژل شوی و. تر اوسه چا دغه وژنو ذمواري نه ده اخیستې. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو کراچۍ کې د عملیاتو د دوه کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې 80% کمې راغلې. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد د یوې خبرې غونډې ته وویل چې کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې کړې چې پکې د 6500 په خواوشا کې کسان نیول شوي دي. د پولیسو په خبره بیلابیلو جرمونو کې ککړ له 1100 څخه ډېر مشکوک کسان وژلي دي. د گلگت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یوې چیک پوسټ باندې حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. یو پولیس چارواکي د نوم نښو د پښت مشال رډیو ته وویل چې بیګا د امنیتي ځواکونو په جامو کې په وسلوال ورغلل او د پولیسو تر تړلو وروسته یې وسلې ترې ویوړې. تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې خبرلان ته په لیږلي ایمیل کې د دې برید ذمواري اخیستې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي امریکا او چین کوششونه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره بیا له سره شروع شي. د سولې شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه دوه هیوادونه د سولې خبرې په لومړي پړاو او خبرو کې ناظرین او پر پاکستان باندې زیات تاثیر شته دی. ټاکل شوی چې د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې شروع شوې وې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر نشر کېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدلې. د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د امید په نامه پوځي عملیات شروع شوي دي. په هلمند کې د افغان پوځ د 215 میوند قلی اردو د نننۍ خبر پاڼې تر مخه عملیات له موسی کلا ولسوالۍ څخه د وسلوالو د وستلو لپاره شروع شوي او تر هغې به جاري تر څو چې سیمه له وسلوالو پاکه شوې نه وي. خبر پاڼې کې راغلي چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د کوم خاص مقاومت سره مخنده شوي، خو لږ تر لږه 40 مینونه یې ایستلي او ناکاره کړي دي. د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هیواد د شام نور کډوالو ته پناه ورکوي. هغه همدارس نن زیاته کړل چې د شام د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله کوم اغیز یا تاثیر ونه لري. هغه په دې اړه د کوم ځانګړې شمیرې خبر نه دی ورکړی چې څومره خلک به په چې څومره د شام خلک به په استرالیا کې میشته شي. د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پریکړه مجبور شوی دی. استرالیا د 2014 کال د جولای له میاشتې څخه د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 13,500 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې کې 4,400 تنه د شام او عراق څخه دي. هلته بیا د لندن سنډی ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت ویلي چې د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبلولو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغه رپورټونو په اړه اندېښنې ښودلي چې پکې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړی چې که دا رپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نوره هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمیر به زیات کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوې دي چې د شام پر مسله به د روانې میاشتې په وروستیو ورځو کې په نیویارک کې خبرې اترې کوي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه او الوتکې ځای په ځای کړې دي. او د ترکی په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکی پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. باور کېږي چې دغه برید د کردستان پی کې کې سخت دریځي وسلوالې ډلې کړې. لکه چې په جولای میاشت کې ترکی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد د ترهګرۍ ضد پراخ پوځي عملیات شروع کړي، دا د پی کې کې تازه مشکوکه حمله ګڼل کېږي. له جولای میاشتې راهیسې په هغه بریدونو کې چې پی کې کې پکې لاس لرلو باندې تورنیږي، د ترکیې شاوخوا 20 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په پېښور کې عوامي نېشنل ګوند د هنګو ضلع کونسلر د وژنې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې د تحفظ ورکولو غوښتنې کړې.
نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمہواری ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونه ادا کوي چې د عملیاتو له وجې د تشدد 80% پیښو کې کمی راغلی. کارپوهان څه وایي؟
کېدای شي هغه کې لږه ډېره مبالغه وي، لیکن دلته کې بے شماره خلک هارې کړي دي او پولیس مقابلو کې هغه خلک په هدف باندې شوي دي هغه کشالو کې ملوث وو.
په بهرني هیوادونو کې د فنا غوښتون کې څه حقونه لري او په دې اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟
مرکه و سره کېږي د هغه نه وروسته به دوی ګوري چې ته سره دلته پاتې شي، قبول یې کړو قبول یې نه کړو، او تاسو باید هغه اسناد یا څه تاسو وایي کومه خبره کوي دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري.
د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دوه مازوره کرکټ لوبغاړي چې په یورپ کې سیالو لپاره منتخب شوي مرستو ته سترګې په لار دي.
10 دین او زمون درخواست ته پروت پی اتا هغه نه ایکشن په باندې کړي نه موږ ته ریسپانس را کړي نه موږ ته ټیم را کول غواړي. دا موږ روزانه بار بار رزو روزانه یو هاوس ته موږ چې کوم دی ټیم را کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اوردونکو، د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غاړې ته تاسو غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې تیر ورځ په هنګو کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د عوامي نېشنل ګوند ضلع کونسلر ملک ممتاز وژل شوی و. د دې وژنې پر ضد نن عوامي نېشنل پارټۍ د پېښور غړو په پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنې چې په دې پېښه کې ککړ قاتلین دې زر تر زره ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی راکوي چې د مظاهرچیانو پر غږ پیلېږي.
په دې مظاهره کې ګډون لرونکي د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی فینانس سیکرټري ارباب طاهر مشال رډیو ته وویل چې دوی له حکومت څخه د عوامي نېشنل پارټۍ کارکونانو ته د تحفظ ورکولو او د پارټۍ د غړو په نخښه کوونکو قوتونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د نوو سوالو زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکو
او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو او دا سلسله هم دغسې جاری ده. نو مونږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي، هغه قوتونو خلاف چې دا کم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ په ورځ ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې مونږ تحفظ راکړي.
د عوامي نېشنل پارټۍ د پېښور ضلع صدر ملک نسیم وایي چې ملک ډېرې سیاسي پارټۍ دي، خو د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او مشران په خاصه توګه په نښه کیږي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران په دغه وجه شهیدان کیږي چې دوی په خپله خوره امن غواړي او دوی د خپل خوره د خپل ملک د خپل ځان ګڼي، د خپل خوره خپل مور ګڼي، او چې هر کله یو سړی په خپل ځان په خپل مور غیرت کوي نو هغه به دشمن هغه وژني بریده نه وژني.
په مظاهره کې ګډون لرونکي د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جاینټ سیکرټری جمیله ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د سخت دریځۍ د بنیاد ختمېدو پورې ملک کې امن نشي راتلی.
د دهشت گردی خلاف جنگ لګیا د فوج کې پاکستان حکومت یې کوي، نو دا غي خو به هغه بنیادونه چې دی هغه بلګ لکول غواړي، هغه بنیادونه چې نه راکولې نو دا جنگ مونږه مخالې چې نشو ګټلې. دا ټول بنیادی شیونه به مونږه د ګډ او بیټ کی سملا دومره ماتنخ کاری شي صفا شوی دا.
پام دی چې د خالی پروس په کوهات کې هم د نصر الله په نوم د پاکستان مسلم لیگ نون یو تحصیل کونسلر له جمعه د راوتلو په وخت په ډزو کې مړ شوی وو، او نن د اتوار پروس په کوس دیر کې هم د محمد عمر په نوم د قومي وطن پارټۍ یو تحصیل کونسلر د کور مخې ته په ډزو وجل شوی دی، خو د پولیس په وینا د کوس دیر پیخه د شخصي دشمنۍ له وجې شوی ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
نورانوندونکو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مظاهرې په اړه رپورټ تاسو واورېدلو. زو کراچۍ ته په کراچۍ ښار کې پولیسو او رینجرز اېدا کړې چې په ښار کې به هدفي اپریشن دوام ولري، او په تیرو دوو کلونو کې د اپریشن له وجې د هدفي وژنو د پیسو خوستو او تاوان لپاره د تښتونو په پیښو کې تر 80% پورې کمی راغلی دی. د رینجرز واک د دغه اداو په اړه کارپوهان سوی له اسلام آباد د مشال اړو خبریال احمد الله په رپورټ کې ورو
خبری غونډې ته د رینجر ترجمان کرنل امجد اویل چې تیر دوه کالو کې رینجرز د شپږو زرو نه زیاتې اپریشنې کړې دي او د 8000 نه زیات کسان یې نیولې دي، چې پکې 900 دیارلس ترهګر، 1500 هدفي وژونکي او 324 بته اخستونکي شامل دي. په دغه موقع د کراچۍ اډیشنل آی جی مشتاق مهر وینا وه چې د هدفي اپریشن نه وړاندې هر ورځ به په کراچۍ کې 10 نه تر 12 کسان وژل کېدل، خو د اپریشن له وجې دا شره ډېره کمه شوې ده. د نوموړي وینا وه چې په تیر دوه کالو کې 3514 پولیسو مقابله کې 1702 ملزمان وجلې شوي دي، چې پکې 282 ترهګر، 842 ډاکوان او 83 اغواکار هم شامل دي. په کراچۍ کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک د پولیسو او رینجرز هدفي اپریشن په حق لوايي
دی وایي چې 60-70% په کراچۍ کې امن دی، نو بالکل هم دغه څه خبره ده. د سره سره کم چې دي اعداد او شمار وړاندې کړي دي، نو کېدای شي هغه کې لږ ډېره مبالغه وي، لیکن دلته کې شمار خلق عارف کړی دي او پولیس مقابلو کې هغه خلق په هدف باندې شوی دي چې هغه واقعي په دې کشالو کې ملوث وو.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وای چې په کراچۍ کې د ترهګری پیښو سره سره په هدفي وژنو بتا اخستو او اغوا برای تاوان په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو، او د اپریشن لوجي په دې پیښو کې تر ډیره حد کمې راغلي دي.
د رینجر پتا چې کوم اپریشن کیږي په کار چې دې ته تقویت ملو شي او دا انجام ته ورسي. کدا منطقي انجام تو نه رسید نو کراچۍ به مغه طرف تلاټ شي چې به دا غي د پاره به بل اپریشن کې دې شي چې کارګر ثابت نشي.
سید نذیر زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو سره سره اولس له هم پکار دي چې د اپریشن حمایت کوي، چې دا خپل انجام ته ورسول شي او د کراچۍ نه په مختلفو جرمونو کې ککړ خلکو خاتمه وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړ ته تاسو غوږی درنو درکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مشر پرون مشال اړ ته وکړي. نوموړي به د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب رول لوبولی، دوړ هوادون اړیکی ډیری خیشی بی دی. نور تفصیل له کابل د مشال رادیو خبريال راکبي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي. د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنال آزادی رادیو سره مرکه کې ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه ایواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکه لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولی سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې له طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
خغل تمنا هم در ازوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د او دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمينه برابر کړي. دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې خیکړي ترڅو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نشي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجي سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
څنګه مو واوریدل، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي چې له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفر تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپلمنځي اعتماد پر په حالولو پر یو بل تورونو نه لګولو باندې سلا شوي دي. خو کارپوهان په دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغو دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالې دي. پر دې موضوع د اسرار لمومن دا رپورټ اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفر تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفر ډیر پر امید نه ښکاري.
کوئی سفر نه دی تا ما خو ځکه نه و چې دوه حکومت کې تعلقات کافی خبر شوی دي. خصوصیت سره چې مری کې خبرو تر نه رسیدو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو افغانستان کی حملے شروع ہوئی نو جنگ شروع شو اور ڈیرا پور ریویو شو اور افغانان یقیناً ڈیر خبر کرو اور دا افغان یو قسم تک خبر کرو کہ پاکستان حکومت کا پخلی دا نہ ہوئی ہو جب کہ اگر طالبان کے زامین کو توڑ رہا یہ خبر کرو کہ ناس ہو
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملی امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی د په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نہ غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته را نږدې شي
په ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنگ هم لګیا وي خبرې اترې هم لګیا وي اوس په دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي خپل تعلقات نه خرابوي چې کوم یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي په دوې ورځې کې نه حل کېږي خو کمیتونه صفایي صحیح لار ګامونه اخلو
خوبراسی پټک وایي ډېر ځمواري په اسلام آباد راځي د په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی د مولا عمر د مړینې خبر سره تلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدي او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو دا چې افغان چارواکي دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه له منځه تللي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
مشال اړو ته تاسو غوږې درنو ودونکو د مومن ایجنسی د خوېزو او بایزو قبیلو مشرانو په سیمه کې د تعلیم صحت سړک او د اوبو د ستونزې د هواري لپاره یو لوی جرګه کړي د دغه جرګې ګډونوالو له حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی مسلو د حل ته پاملرنه وکړي نور تفصیل د شانواز ترکزای پر رپورت کې ورو
دا محمد ایجنسی د ډیورن په پوله د آباد خوځو او بیزو قبیلو مشرانو په جرګه سره د سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه ټاکل شوی د پارلمان غړي تخپل ستونزې وړاندې کړې او ویل چې په محمد ایجنسی کې د ترهګری لټولو زیاته متاثره شوی سیمه خوځای او بیزای ده دوی ویل چې په دغه سیمه کې حکومتي ادارو هم کوم د ترخی ګم نه دی پورته کړی ملک نادر منان کوډه خیل دغه جرګې ته خپل خیالات داسې څرګند کړل
موږ او بیزو کې څه د شمار یو څو کمیونټي سکول نه چې هغه ختم کړی شوی دی زه به دا ویم چې په کیلومتر او کیلومتر باندې دا
ملک جانسید مساخیل ویل چې هغوی د حکومت په وینا د عسکری اپریشن په وخت کړی کړی وي او کورونه ترې ډک پاتې شوی وو
مصیبه منګه دغه شهر وزه تاسو ته قسم د خدای په نوم باندې فرما چې منګه تشه د زنانه غزوړه کړه په سر ته موږ خپل صادر او د کور را وتلې کوم معلومه مو معلومه په تړندې پاتې شو د چای جلبونه پرې وښته ولا هغه سپو د منډه والی مالونه دسه منډه والی هغه کې چې ار څومره وخت تیر چې کلاس کاله تیر شو کو پنځه تیر شو چې په کور کې څه وو چې د اوبو د سکلو کټوره پاتې نشه
دوی دا هم ویل چې په سیمه کې د جنکو لپاره کوم های سکول نشته ولې د دوه تحصیلونو لپاره د هلکانو صرف یو های سکول دی ملک ګل باچا خوایزه
وای
منګ ته د اسکول او د سبق مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې اسکول منګ ته نشتا کې اسکول نو ماستر صاحب نشتا دغه خبره ده چې منګ ته د وبو ډیر مشکلات دي چې په دې لار تاسو به ته زینو اګه جاوي او ته منګ ویو خرګاړي او ته وی ولاړ دی په قدارونو منګ ته ډیر مشکلات نو منګ دې وبو غم دی وشي
د تعلیم او د صحت د ستونزو د هواري لپاره دغه جرګې ته د سیمینار ټاکل شوی د پارلمان غړي بلال رحمان وو ویل
د اسپیټال او دغه چې کم سټاف دی د سکولونو چکم دی تاسو چکم دی هغه کې استادان نشته د اسپیټال نشته او ان شاء الله منګه نن دا خبره نوٹ شوې دوباره سرجن به منګه وګړو نو ان شاء الله منګه چکم دی کې د سټاف کمې دی هغه هم د تخپل کوشش کوو چې برابر کو
او د خوایزو او د بایزو د ترقی او د امنیت لپاره گورنر خیبر پختونخوا خصوصي پیسې منزور کړي دغه څومره پیسې دي پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وویل
10 کروڑ روپے خدا خوایزو د بایزو سره د پاس دی د دین علاوه چې د کمیټ پکټ او چک پوسټ د لپاره 9 کروڑ روپے راغلي دي په دې کې به ان شاء الله ډېر پیسې خوایزو بایزو ته ځي
دغه زمواره د جرګی شریکوالو سره ژمنه وکړه چې دغه سیمه ټول استونزې به هواروي خو په دې کې به وخت خامخا لګي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو تاسې غوږی د رپورټونو تر مخه دا وخت د روپۍ هیوادونو په پولو د ماشومان او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دې اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده د شاین بنیری په دې رپورټ کې اورو
د تازه راپورونو تر مخه د شام لیبیا پاکستان افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا آسټریا هیواد ته رسیدلی دي دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سوار دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلی د هنګری د بارنو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګری کې د چارواکو سره مرسته نه کوله نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه ذاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق ته چې پناه ورته ورکړل شي نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکی پینځم آرټیکلو هم د دغه کنونشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټی اینڈ سیکیورټی اتم آرټیکل ډیر زیات ضروری دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې وو چې د خپل ژوند او د د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاری او بل ځای ته لاړو
په جرمنی کې میش نصیر ستوری وایي ډیر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډیرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي
دلته اروپا ژوند خو په دا غزان خو د خخکاری چې آسان دی خو کله د تر اوره سی بدلته په ډیر مرحلې ډیر وخت کار دی چې هغه د ريجستریشن یو شی ريجستریشن په پس د سره انټرویو کیږي مرکاو سره کیږي دا غن رسته بیا د ګورو چې د سره د تپاتې شي قبول کی قبول نه کو او د سبا دا اسناد یا کاغذونه اوسه مکملي پوره یو سره چې دا سوای کوم خبره کوي چې تاسو ماته دا خطرو دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري دلته ثبوت ته ورکي چې ثبوت نه لري نو دا د دې لپاره به ډیره ګرانه ده چې دلته پاتې شي
قانون پوه ذاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي یو هغه چې د خپل عقیدې سیاسي فکر رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی
څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو دا هغه لپاره خپل لارې دي د هر ملک خپل لادا خپل قانون دی خپل اساس دی او دا هغه خپل اصول دي بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آرټیکل 2 ورته وي ورک پرمټ باندې خلک راځي چې څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او دا هغه دغه ایکسپرتیز ورسره نو هغه په هغه فیل کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې د هغې سره د ټیر 2 لایسنس دي اغی ته دی اپلای یو کی دا غی په ذریعہ خلق راتی
د راپورونو تر مخه دا وخت د روپی هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناغښتون کې پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
بشیر گوا خوم را سره په سټوډیو کې ناسته نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور
نن عوامي نېشنل ګوند په خور کې و مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوی ضلعي کونسلر حاجی ممتاز اورکزی قاتلین دی ونیسي. مظاهره چن انداز له حکومت غوښتل چې د عوامي نېشنل ګوند پر سیاستوالو دی حمله بند شي. د پاکستان د سند صوبی امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د دوو کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې 90% کمی راغلی دی. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر خبر اعلان ته وویل چې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې په دوو کالو کې کړې دي او په دې کې خوښه 6500 کسان نیولي او له 1100 ډېر مشکوک کسان وژلي دي. د گلګت بلتستان په غذر ضلع کې وسوالو د پولیسو په یوې چیک پوسټ باندې حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا و چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. ټاکل شوی د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوی وي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر نشیدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې دغلته افغان پوځ د موسی کلا ولسوالۍ له وسلوالو څخه د پاکولو لپاره پوځي عملیات شروع کړي دي. د آسټرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هېواد یې د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي. هغه دا نه دي ویلي چې دغه کډوال به په څومره شمیر کې. د بل خبر تر مخه د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ ورکړی چې د برتانیا حکومت ویلي د شام شاوخوا 15000 کډوالو قبلولو ته تیار دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې پرون دغه رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې پکې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
بشیر گوا خو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس په زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډو خبريال ریاض مسخل د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان زینو ورسپانو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقات او د غلړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوی د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړل شوی میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکاره خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي خو زیاته اکړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري لپاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کړي کی چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لار هوار شي خو د مکمل اعتماد بحالېدو لپاره به ډېر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازۍ جوړولو او غلط فهمي ختمولو لپاره افغانستان ته وفد ولېګو، همداراز مشرقي ملک هندوستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړي شو. کوم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زره سرته ورسول شي ځکه چې د سره به د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډېر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نښه کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز او ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت له پکار ده چې د هغو عناصرو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړي فوجي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې له یوې وړوکې دمې وروسته. ډیلی ټایمز رسپان لیکي چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایی شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. رسپان لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمهوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایی نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړ ول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلک څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانې د دوه لوړ پوړو چارواکو په حواله لیکلي چې پخوا دا معامله نه و برابرسېده شوې، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معامله کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا چې په فوزی عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزی کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلی وي چې دښمنان پکې په نخ کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې حتی د امریکا رول لانجمن دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پایته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 مینیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوه حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې اورپکو پر ضد کاروایی او د حقو طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي. مشالړو ته تاسو غوږی د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویری دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عزب فوزی عملیاتو لوجی د سیمینا د خلکو په ارزي توګه په وستلو شاوخوا 1.9 اربا ډالر خرچه راغلی ده. د پاکستان فوج د شمالي بلوچستان شاوخوا 90% سیمه د وسلوالو څخه د پاکولو اعدا هم کوي. خو بیا ځینې کارپوهان وایي که د پاکستان فوج دا پیسې د ترهګرۍ پر ضد او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کارولې وي، نو بیا خو دا ډېرې کمې دي. خو بیا د دفاعي چارو ځینې پوهان دا هم وایي چې ضرب عزب عملیاتو له وجې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. پر دې موضوع د انیسه اجمل دا رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عصب عملیاتو شاوخوا $2 اربع لګېدلي دي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عصب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو $1.9 اربع خرچه راغلې. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عصب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ دا وتا په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره $2 اربع پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال سفتر حیات داوړ وایي په ضرب عصب عملیاتو شوی خرچه او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري ځکه چې اوس هم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادې ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته ټیکنیکلوجي عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي دا څو سیستم دی دا دی دا فوج سپیشلی په دې چلته خو تر سپیشلی هغه دا فوج دی نو دې پیزم کته وګوره نو ډېر دا د دنیا م کړې دی او خپل هم تر روپۍ ورته مقصد کړی دی. ایک مینس کا چلتا صحیح روپۍ دی خلکو تم دې لګئی نو دا روپۍ ناکافی دی پکار دی چې نورم پاس او کا فوجی چې کم دی خپل انفراسټرکچر دی یا تا پکار دی چې هغه او د عوامي چې کوم اخراجات دي دا سره جدا شي نو والا به پته لګي چې دا صحیح بندې خط کیږي که غلط خط.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسو لاکو نه زیات خلک بیکوره شوي وو چې د سفتر حیات داوړ په خبره ډیری خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډیره کمې راغلې دي خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب عصب د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي.
زمانہ خیال جس طرح سے سونا امن رہے گی تو میں سوچتی تھی سونا اقتصادی اداروں میں کی گی زمانہ خیال جیسی کم خاص اسٹیشن کے لیے اور زمانہ خیال جدید خیری پھر زیادہ بھی تنسبت بڑے بارے جس کا مخالف رہا گیا اور فوجان
د 2001 کال راهیسې پاکستان تر ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورت فند په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا $14 اربع ورکړل شوي دي. بلخوا د ځینو رپورټونو له مخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې که د حقاني شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د لمین څوړلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندولی شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
درنو درکو اډان رسپانې په خپل یو اداریه کې لیکلي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سخت درزي او ترهګرۍ ته لار هواروي. شاین بنری د دې ادارې مهمې برخې وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقیزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي. دغه شاندا مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکوي. د حکومت لپاره د ټولنا لوی ننګونه دا ده چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځ ته لار هواروي. اداري لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمې مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره دا ستونزه نه هواریږي. ډان ورځپاڼه لیکي د مدرسو پر ضد دا عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې 40 مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوي دي، خو په دې خبره غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سند وي او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه، باید د سخت دریځ مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
مشال اړیته تاسو غوږی درنو اردوونکو فرای ټایمز مجله لیکي چې په کراچۍ ښار کې د ډاکټر عاصم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی رامنځته کړي. مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصد او بې طرفه پاتې کېدو ضرورت دی. د مقالې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجللی کې چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري د نږدې ملګري ډاکټر عاصم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی او جګړې پیدا کړې دي. د ډاکټر عاصم د آصف علي زرداري او الطاف حسین سره د جلا نویت نږدې ملګرتیا ده، نو په فطري توګه د نوموړي گرفتاری دواړه خفه کړي دي. مجللی کې چې دغه مشران د قومي احتساب بیرو او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا د ډاکټر عاصم د نیولو په طریقې ډېر اندېښمن دي او د دې نه دا څرګندېږي چې وفاقي حکومت په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ او د جرمونو پر ضد د پوځي اسټابلیشمنت له تګلارې سره شریک دی. مقاله لیکي د دې معنی دا هم ده چې پوځ اراده لري چې د عملیات نور پراخ کړي. مجله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سند وزیر اعلی قائم علي شاه ته د دې خبرې باور ورکولو وروسته چې د پیپلز ګوند مشرانو ته به څه نه ویل کېږي، ډاکټر عاصم او نور مشران پاکستان ته راستانه شوي وو، خو اوس هغه باور له منځه تللی دی ځکه چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په واضحه توګه په کراچۍ کې د ترهګرۍ او درغلیو خلاف د عملیاتو جاري ساتلو عزم کړی دی. مقاله لیکي د پوځ د مشر بیان چې پکې خبرداری ورکړل شوی وو د وزیر اعظم او د پوځ مشر ترمنځ تر اوږد ملاقات وروسته خپور شوی وو. مجله زیاتوي چې د دې په جواب کې آصف علي زرداري په یو بیان کې د هر څه سیاسي انتقام ګرځولی. فرایډے ٹائمز لیکي بل خوا ته په کراچۍ ښار کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو ته قوي ملاتړ ترلاسه دی او دغه ښار د تیرو وختونو پر تلا زیات پر امن شوی دی. د دې ترڅنګ د پوځ لخوا په درغلیو کې ککړو لوړپوړو چارواکو پر ضد کارروایانو ته هم مرسته ترلاسه ده. خو د مجلې په خبره داسې ګمان کېږي چې کېدای شي پوځ خپل آئینی اختیاراتو نه بهر وځي ځکه چې د ترهګرۍ او درغلیو ترمنځ تړاو د دې پر ضد کارروایانې د دې ثبوتونه دي. د بېلګې په توګه د رینجرز واک مشر ویلي وو چې په کراچۍ ښار کې هر کال د 250 اربو روپو درغلي کېږي چې ترهګرۍ په پیښو کې استعمالیږي، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دا پیسې څنګه شمیرل شوي دي او په ترهګرۍ کې څنګه استعمالیږي. همدغه شان د ډاکټر عاصم پاړه هم څه حقایق نه دي ورکړل شوي چې نوموړی څنګه ترهګرۍ سره تړاو لري. مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصدو او د بې طرفه پاتې کېدو ضرورت دی. په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي پوځي توازن په خطر کې دی. په دې کې سازش کوونکي کوشش کوي چې دا خلیج نور سیوا کړي او کچري دا نه صرف کامیاب شي نو دا به په تیره لسیزه کې سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي.
مشال اډو ته تاسو غوږی درنور دونکو، د خوست ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې دوی لپاره په یاد ولایت کې د کار شرایط او لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډیر لږ دي چې له همدې لقبله خوست ځوانان
له اقتصادي او ټولنیز ستوندو سره مخامخ دي. نجیب لال وخیل نور تفصیل سره.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی، د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان مشال راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او
منظم کاری فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظم پانګوال نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی. وروسته پاتې فرهنګي چاپیریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د اونیز د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنه یو مهم لعمل د ځوانانو لپاره د مناسب بوختیا او د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپله نامنه ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمينه برابر کړي ځکه خلک په غرونو او رغونو دي قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته د موقع نه ده برابر چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تر نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي کچېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مو نو امید بادشاه ده د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټول ځوانانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي تر څو زموږ عامه پوهاوی ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نومې سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلي اوسېدونکی. موږ دا تقاضا غوښتنه مدو چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دې لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست دولت مقامویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د حقو مخکښو ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خیر رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکو کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکارۍ ځوریږي او 3 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږ دي. کارپوهان په دې باور دي چې په خو د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړي پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی چې یو شمېر ځوانان نشه یي توکو غلاو او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کوي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوي پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 5 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیا سره مرسته وکړي او پر حکومت به د ځوانانو باور زیات شي.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پیروا پولیس د شکایت کار کې اول درته یې دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
مشال اړه تاسو غوږی د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دوه مازوره کرکټ لوبغاړي په یورپ کې د مازورانو کرکټ سیالو لپاره منتخب شوه دي. خوده غو لوبغاړي وای چې په دې سیالو کې د غډون لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. دوی وای چې نیمه خرچه د پاکستان د مازورو لوبغاړو کرکټ اسوسییشن ورکوي او باقي خرچې لپاره یې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته درخواست ورکړې ده خو تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړې. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د پاکستان د مازورا لوبغاړو د کرکټ اسوسییشن لخوا د خیبر ایجنسی دوه لوبغاړي هم په یورپ کې د کرکټ بین الاقوامي سیالیو لپاره منتخب شوي دي. خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د شرکت لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. په دې مازورا لوبغاړو کې یو د خیبر ایجنسی د باړې شیر علي پریدی هم دی او د مشال ریډیو ته وایي
زمونږ پاکستان ټیم کې شامل شوی یو. مونږه
مونږ ته باقاعده لیټر راغلی دی. لیټر سره چې کوم دی مونږ د 15 تاریخ نه به زمونږ ټور وي د یورپ، 12 تاریخ نه به زمونږ کیمپ سٹارټ کیږي اسلام آباد کې. دا 15 نه ټور دی. فرسٹ ټایم مونږ به چې کوم دی هلته کم اریول کوو هالینډ دی، بیا پسې چې کوم دی اٹلی دا، اٹلی نه بعد بیا وسې سویزرلینډ دی. مونږ درخواست کړې ای پی ایس سره مونږ میلاو شو، د پی ایس سره چې کوم دی درخواست هم ورته اوس د 10 دن نه زمونږ درخواست ته پروت ای پی ای ته، هغه نه ایکشن پہ باندھے کڑے، نہ مونږ ته ریسپانس را کڑے، نہ مونږ ته مونږ سره چکن دی میٹنگ کول غواړي، نہ مونږ ته ٹائم را کول غواړي. دا مونږ روزانہ بار بار رزو روزانہ پی ای ہاؤس تا او مونږ چکن دی ٹائم نہ را کوي.
شیر علی پر دی زیاتہ کڑا چھ دی نوڑان دی ہم پی یوش میر ملکونو کی د مازور لوبغاڑو پ کرکٹ سے الیو کی برخه اخیست دا
زب کے بیا انڈیانا آباد پہ کے لوڑم، بیا پہ دبئی تا لوڑم، دبئی آباد پہ کے زب بیا سویزرلینڈ تھا، فرانس تھا، افغانستان تھا. مونگا چار میچنا کڑو زمو پرفارمنس پہ چار میچنوں کے 15 وکٹ ہوئے. کم ز فاسٹ بولریم اور آل ورلڈ کے سمر ڈسیبل ٹیمونا جوڑ شیوی، مزدور ٹیمونا دا کرکٹ جوڑ شیوی، آگے ٹولونا تیز بالر زیم 132 سپیڈ میں ویشتے دے سویزرلینڈ کے 132 کلومیٹر پر آور سره چکن دے مو سپیڈ وشته.
او د خیبر جنسی د لوړګي سیمې یو بل منتخب شوی لوبغاړي محمد اسد شینواری هم د خپل غختنو په اړه وویل.
یورپ ټور دے پاخ کې ز ټیم کې زما سلیکشن شو راي او د دې لپاره چې کوم د اسوسییشن هم خرچه برداشت کړي او ما ته چې کوم د پلیئرز باندې خپل خرچه راځي نو 2,00,000 روپے چې کوم د مونږ ته ضرورت دی. مطلب مونږ دا خواهش ته چې مونږ یورپ کې چې کوم د پاکستان ټیم ریپرزینټ کو، پاکستان ټیم نمائندگی کو، دې لپاره مونږ ته 2,00,000 روپے ضرورت دی او مونږ پولیټیکل نه چې کوم د درخواست ته چې مونږ سره هیلپ وکا، مدد را سره وکا، ځکه چې مونږ سره ټایم هم ډیر زیات کم دی، تقریبا یا هفته ټایم به یې را سره.
د خیبر جنسی د کرکټ مازور لوبغاړو د مالی مرستې په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې اکاونټنټ روح لمین سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې مونږ یې درخواست پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ته وړاندې کړی دی او ډیر زر به ورسره مرسته وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
درنو درونکو تاسو د مشال رادیو نه وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښه بوته را رسیدلی وي. سوشي بي پاتې دي چې بګي بشیر غوخت یو زل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
نن عوامی نیشنل ګوند پېښور کې به مظاهره وکړه. له حکومت یې غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوي دلی کونسلر حاجي ممتاز اورکزی قاتلین دې ونیسي. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د 2 کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پېښو کې 80% کمی راغلی دی. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر خبرلان ته وویل چې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروان په 2 کالو کې کړی دي چې په مختلفو جرمونو کې ککړ له 1100 ډیر مشکوک کسان یې وژلي دي. د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو چک پوسټ حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د دې حملې ذمہواري منلی ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره بیا شروع شي. ټاکل شوی د سولې دوهم پړاو او خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوې. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر نشر کېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدې. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې موسی کلا ولسوالي د طالبانو څخه د پاکول لپاره عملیات شروع کړی دي. د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هوادي د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي. هغه د دغه کسانو شمیر نه دی ښودلی. بلخوا لندن سنډی ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت ویلي چې د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبلولو ته تیار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي او په هغه رپورټونو اندېښنه ښودلې چې په کې ول شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
درنو درکو هم دې سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو ویان بشیر غواخ ټیکنیکي همکار اساق میری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوالو بیا هم د مشال اړو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام لري خوشاله اوسئ.